درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی موسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورشتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د موسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې موسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم د پوبسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د شزو او جنو په اړه اندیشمن دی. هغوی چې پر آزادوی لګیدل محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته پر راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملی کارته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې موبایل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې د برید تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان ویلی دی د پروانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنجشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنجشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پالګون له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې پر ډیورن کرشه تازه نشته په افغانستان کې مرشوب لی اړولې.
په دولس بجو خوښه په پټان کې جنگ شوه. ولکې کې چې تری طالبان هم چې خپل ژوند له سور کړی او ملکی تلفات هم تدریب.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغۍ په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه او شرخلی نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسی ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
مونږ ته ډاکټران نو زمونږ مریضان د خپل پاغه اړې سارو دی خپل مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوي کورونا او تاسیسات کندواله دي.
کورونا رنګ په بلوي باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نشټو کې بیا هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لیاوشتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د ادعاو په اساس له تیر شپې راهیسې تر نن سهار تاوده جګړه روانه و چې د دوی په وینا 15 ولسی وګړي پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د پکتیا د ډنډي پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی دی، یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دلته د تیر شپې رئیس د طالب ځواکونو او پاکستانی پاوس ترمنځ درنه جګړه روانه وو، تر سهارې دوام وکړ. لک تر لګه دوه ولسی وګړو چې نه غوښتل نمونه وغوونه په دې راپور کې خبرې شي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د پاکستانی توپونو لامل په ډنډي پټان او ځاځي میدان کې د وی خځې په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. دغه سرچینې دا هم کوي چې پاکستانی پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېرې کورنۍ اړې شوی چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکو چنې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو دا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې لامل مرګ ژوبل او ختی ده.
تار دې پاکستان پوزن لخوا څو ډی سی ټوپن را شړل شي واره خو ته دوی ځوابي ډی سی ته باندې ځوابي ځواب ورکړو. نو واره په تلپات نشته، ول شپې 12 بجې خو شپ پټان کې انت جنگ ډیر شدید جنگ شوی، ول کیږي چې تری طالبان هم چې خپل ژوند له لاس ورکړي او ملکی تلفات هم تلری خو تحقیق ماته نه مل څو دي. ډنډ پټان کې ملکی تلفات شپه واره کې ملکی تلفات نشته، دم غړي جام ولاړ دي.
سیمایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازازي میدان ته رسیدلې او حالت ترنګلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قومندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ موتی رشپا پاکستانی پوځیانو تر ډیره ملکی کورونه، جماعتونه او روختونونه په نخه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګوب لا وخت دی. پاکستانی پوځیان له پاره چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړ مشپه درانه تلفات اوښتې دي.
برای فوج پاکستان تلفات بیشتر دیشه و شب قبلش هم وارد شده.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرجوب لوختي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوختي مرجوب لپاره څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډي پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال سانګي خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستانی پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورشتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او اورو. مهرباني.
د پاملرنې نړیوالې مرستندویه مؤسسې په افغانستان کې د اوبو لاري د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې دغه ناروغیو د درملنې لاري باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوي وسی. دغه مؤسسې د پنځمې په ورځ د مې په شپږمه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مؤسسې د مشر گراهام دیویټ لقوله لیکلی چې موږ په ځنګړی توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه زو پاړه اندېښمن یو، په ځنګړی توګه د هغو خزو او انجنونو پاړه چې لوړان دی پر ازادۍ او محدودیتونه لګیدلې دي. دغه مؤسسه زیاته کړې ورستیو سیلابونو له خلکو کرنیز ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د څښاک پاک اوبو او درملونو ته د دوی لاسرسي لا زیاتمن کړای دی، ستونزمن کړای دی. د دوی په خبره داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د لقوی او سیمې اوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لونې په شری ناروغي اخته سوی دي. د هغې په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام لارې بلې حویلې ته ځان اچو چې یو لوري پکې د هغې وګاز وبلسوي او بلې لوري هم همدارنګ موري له سختو روغتیايي ستونزو سره مخ سوی دي. همدارنګ په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زوی له تیرې ویونه راهیسې په کولرا ناروغي اخته سوی. د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري، ډاکټر ته راوستل و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د کلمې وروسته سوی دي. بیا دا ویل چې مکور ته وړ او له هغې وروسته زوی پرسیدلی چې اوس مجبوره سوی دي په روغتون کې بستر کړي. بلخوا د په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د پنځشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړی څلور میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی مؤسسې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبي پیښو له امله اغېزمن شوي دي. بلې څروان صاحب
ډیره مننه فیروزه عزیزی وا چې د پاملرنې د نړیوال مؤسسې اندیشنه را سره شریک ولا دی. مؤسسې اندیشنه څرګنده کړې چې د سیلونو څخه ورسته د چاکو به ککړی شي او دا ویرشته چې راز راز ساري ناروغي خپری شي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخص لا هم په کړهو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونا او عامه تاسیسات لا هم رغول شوی نه دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیری شل کلنې جګړې څخه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو په میدان وردګ ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاري او په لیدو بیا دا سوچو کې چې دغه جګړې څخه یوازې څو ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کند او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د ډیرانګ دي توسي ویني او د موږ سره داسې مرسته هم نه دي شوې. که شوي دي وي مسید خو داسې یو وایو خاص نه پارته شوی دی. نور موږ په خپل د ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلیر سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سحر او ماشام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیر ټوټه سوی دی، په ډیر ځای په سوی دی، په ټول سوی هغه چې د غرڅو کولا د خپل کورونه واتلی و چې غلی دی کورونا رنگ په بلای بد کاکر دی نه د چاس موږ سره مرسته کړی نه چاس موږ سره کومه کړی.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجی د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړې وي او بعضې موسسات هلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شو.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد هیڅ وخت به له یاده نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واردېدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی، د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 410 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ تم راوړل درې ورځې ټیپ چورته کوش شپه ورځ بیا دغه ما بعد چې 45 ورځې برای برو کر رایټونه لوړوه وش په مباری جو کرټونه کښته بیا نه لږ بارو په 15 ورځې کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داسې رسېږي.
کندهار ته د چرګانو چچان له پاکستان څخه راوړل کیږي او همداراز ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کیږي. د یاد فارم مسؤل فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دته په خبره د چچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نور ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارمانو کې، لکه د پاکستان په پارمانو کې چې جوړي، داسې کول ډیپ فارمونه را ته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډیره ګټه نسته، ډیر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نو معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو، دوه پلاټه سمیږ په بستا کال کې. نو بار تس خپل سره وسنجوي، دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلګوم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه پارم د 15 لک سنولې د 100 لک غوانوي پر د مصرف کی، دا شپږ زره چې یا 15,000 چې وس دانم ګرانه ده، شیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه یې د کندهار تر څنګ د سویلي زون نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي، نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سره سب فارمونه چې وه هغه 410 وه، خو فارمونه د دې اضافه دي کېدای شي د 300-300 په شاوخوا کې فارمونه اوسېږي په کندهار کې، او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري. د غوشن غوشي تولیدې دي د فارمونه. نو اوس خو پلان په کندهار کې د غوشنو چرګانو د دروي سره بسیاتو په حالات کې دي، یعنی بسیاتو په توګه شي. خو دا وسره چې پلان کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور یوه دوسم غوش راځي د غوشو باندې دوه غشتنه کوي، نو موږ هم ورته ویل چې تاسو دو په دې توګه متونه درلاسه خلکو غوشتنی وزارتونو پراخره د غوشته خاصه او د بیا وزارت مقام دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو د دغه فارمونو مسولان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر مالداران وای په ولایت کې مالداری د ودی په حال کې د خو څارویو لپاره روغتیایی کلینیکونه نه لري او لعملی هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي نو لعمله به د مالدارانو اقتصادي ستونزې کمی شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سہولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وای چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ در بېغمه سي خپل مال سم چري، مخکې دغه اربکیان بورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازه و. اوس خو د نامې خدا په ارامه دي، څوک زورمند نسته، مال یې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایی او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سک کال په څرځینو کې واخشت دي، خو زمونږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد باران سوی دا نسبتا ښه ده، خوشحالم دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کمبود دي.
د کندوز ښار اړوند د ګاړو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښته ودان وګوره، داسې د ارګنه غار وګوره، د ښه فضل د خدای د ښه پوره لفچر دي. شکر الحمدلله د بېخي امن د فضل د خدای. هره شپه ورځ ګرځېږو، هغه وخت کې خو وروره بعد مازیګر د اذانه د کور نه سو وتلی وروره، بس مشکلات به و، اربکیان به و، غلمغل به و.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی لپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کونړ په ناړې او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیونو افغانۍ په لګښت د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخې پرتی ولسوالۍ دانګا مسیدون کې شکایت کوي چې روسیلابونو ترې د خور پر غاړه ځمکې او په خپل لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو میاش مونږ ته خرچا نه و مونږ ته ډاکټران نه و زمونږ مریضان د خول په غاړه یې سارو د خول مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د همتی سیمې یو بل وسیدونکې نصر الله خان راته ویل د پول نشټوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت لامل ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنې حکومت او مؤسسات د غستون زیورته هواري کړي.
ولې د زراعت مکې دي دا ولې دې ته وګوره دا د دې پر داس مکه دلته وا اغه زمکې دا غي نرا غونډ کلی ټولم دی خړ دا ټول کتر ټول د زراعت مکې ټول تاسو ښکاری په سترګو باندې کتر ټول وړې او د فلم دغه اندازه راځي د خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی پوګه باندې پور باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی پوګه پور باسي او پای نه غلرګي خو درې په غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه چې په ناس نه دی والو دا ونه شو په خپل کو نه کړل کیږي خور باندې بچوګي.
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګا مولسوالۍ د وسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
زه ستونزې شته د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه بعض مشکلات چې ساحې تخریب کړي او دا سیاسي دیوالونه بلروال او یا استناد دیوال ته ضرورت لري. ان شاء الله نږدې قریب مستقبل کې ان شاء الله غم ورغيږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دنجونه نه د هلیکانو مخته رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سب کې نه دنجونه مکتب سره نه د هلیکانو مکتب سره مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه د پیغام در پرېږدم. د غزمش په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بیزه تکي بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه د سلمانۍ ته په زور بیا غلط بیاشتان او کلکی وخري بیاشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا ترازین چا سترو چرند کړی ټایپ امتری چرند کړی دا کور والا بس بیا په ما بس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشاله زندې تیری نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې د لی واده دغه کور ول په خامه خای نه نو دوه دنې په ما بس کې ناش نو دا چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورند ته نو سړی چاته سفر چاته وای نو چاته ورته تر دې بیزته
د پاکستان وړو چارواکو څخه ته هله د مرشد خلک لاره شپتو ځکه منی کی ځکه چې دا کاروایی چې کی دا ټول د غوړ لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تجدید نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم مونږ نه نه راځو لته اجندول سوالای سیدون کې په ایران کې وسیګو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په ازاب زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابط کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي نه قانوني اسناد به هم نه ملکي.